السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده، خو د دې تر څنګ راپورونه هم لرو. په راپورونو کې اوري چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دویم پړاو پیل سو. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې به ټولې سیمې له وسله والو پاکوي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
السلام علیکم. افغان چارواکی وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي، او هیلری کلنټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپله کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار ټولنې هیومن رائټس واچ په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د 2015 کال په ترڅ کې له 14 کالو د کم عمر لرونکي سلګونه ماشومان له طالبانو سره د اړیکو د انتحاري حملو د ترسره کولو د پلان او یا له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور نیولې دي. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې شکنجه په دې توقیف ځایونو کې عادي خبره ده، او په تیره د پښو په تلو د کیبل او پایپ په وسیله وهل، د تناسلي غړو تاوول، د جنسي تجاوز ګواښونه او نور ډولونه پکې شامل دي. د افراطي تدابیرو یا اکستریم میجرز په نوم د هیومن رایټس واچ په راپور کې غوښتنه شوې چې له قانوني مراحلو پرته د ماشومانو توقیف باید سمدستي پای ته ورسول شي، او هغه ماشومان باید خوشي شي چې له څرګندو جنایي جرمونو پرته نیول شوي. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو دوهم پړاو پیل شوی. ملي اردو او د ننګرهار پولیسو تیر ماښام په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په هغو سیمو کې چې له داعش څخه پاکې شوي محلي پولیس ځای پر ځای کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني خبریالانو ته وویل په کوټ او چین ولسوالیو کې سیمه ییزې شوراګانې جوړیږي چې د خلکو د ستونزو د حل لپاره به کار وکړي. د امریکا پوځ هم په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شي. دا خبر په تاسی سره لسره تاسو ته لولم. پنځه امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تایید کړی چې دا پوځیان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر ضد له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې ټپیان شوي دي، خو د وخت په اړه یې نوموړي څه نه دي ویلي. نیکلسن چې له خپل دفتر څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې ډاډ ورکړ چې د دې ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د نیکلسن په وینا دوه تنه پوځیان چې برسیرن ټپیان شوي وو خپلو دندو ته ستانه شوي، خو درې نور له هم په روغتون کې تر علاج لاندې دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې دوه پولیس هم شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادۍ رادیو ته وویل چاودنه پرون مازدیګر د دې ولسوالۍ د نوي ښار د سیمې یو جومات ته نږدې وشوه، او هدف یې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان و. ښاغلي بابوري وویل په چاودنه کې یاد شوي قمندان ته زیان نه دی اوښتی، خو دوه بډیګاردانې ټپیان شوي دي. په یو نوی ویډیو کې چې د راپورونو له مخې اسلامي دولت ډلې یا داعش خپره کړې ده، د فرانسې د شمال په یوه کلیسا له دوو برید کوونکو څخه یوه له مسلمانانو غوښتي دي چې فرانسوي جاړه کړي. 19 کلن عادل ملک نبیر پیتیت جان چې د فرانسې طبیعت لاره، او د جولای په 28مه له یو بل تن سره په ګډه د کاتولیکي کلیسا د پریست په وژنه تورن پیژندل شوی. په خپله وینا کې ولسمشر فرانسوا اولاند او صدر اعظم مانوئل والز ته خطاب کوي او وایي وخت بدل شوی، تاسو به هم هغه درد وزغمی چې زموږ ورونه او خویندې زغمی، موږ به ستاسو هیواد ویجاړ کړو. نوموړی پر مسلمانانو غږ کړی چې پر فرانسویانو حملې وکړي او وی وژني، او غوښتنه کوي چې مسلمانان دې د هغه نړیوال ائتلاف پر ضد جګړه وکړي چې په سوریه کې د داعش پر ضد عملیات کوي. پیتر جان چې پر کلیسا د برید پر مهال ووژل شو د فرانسې د پولیسو تر تعقیب لاندې و، ځکه ترکی چارواکو مخکې د فرانسې حکومت ته خبرداری ورکړی چې نوموړی افراطي شوی دی. د امریکا جګپوړي پوځي چارواکي وایي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د دې هیواد په پوځ کې تصفیه د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتو سره پر همکارۍ منفي اغېز کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جیمس کلپر او د پوځ د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف واټل په کلورادو ایالت کې پرون یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د ترکیې د حکومت لخوا په پوځ کې د تصفیه په نتیجه کې یو شمېر هغه افسران هم له دندو لرې شوي دي چې د داعش په ماتولو او د دې ډلې د غړو په زندانی کولو کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته په پوځ کې پراخه تصفیه پیل کړې او هڅه کوي چې پوځ تر خپل کنټرول لاندې راولي. هیلری کلنټن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند لخوا خپل کاندیداتوري په رسمي ډول ومنله. میرمن کلنټن په فلادلفیا کې د ډیموکرات ګوند د کنونشن په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې وویل امریکایان به د هغو چیلنجونو په وړاندې ودرېږي چې د امریکا د ګټو پر خلاف وي.
Yes, the world is watching what we do.
بلې نړۍ موږ ویني چې څه کوو. موږ د امریکا راتلونکي ټاکو، نو هیوادوالو راځي چې یو موټی او قوي ووسو، راتلونکي ته وګورو، راځي چې د خپل ماشومان او خپل ګران هیواد لپاره یو غوړ سبا جوړ کړو. چې دا کار مو وکړ امریکا به د تل په مقایسه ستروي. مننه، خدای دې ستاسو او د امریکا ملوي. د ډیموکرات ګوند کنونشن په وروستۍ ورځ هغه څلور ستوري لرونکي جنرال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کړې، د هغه امریکایي مسلمان پلار چې په عراق کې وژل شوی او د هیلری کلنټن لور چلسی ویناوې وکړې. میرمن کلنټن به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره سیالي کوي. او رسای خبر د روسیې ولسمشر د روانو انتخاباتو په درشل کې د څو سیمو په مشرانو کې بدلونونه راوستي او په اوکراین کې د روسیې سفیر له دندې ګوښه کړی دی. ولادیمیر پوتین د خپلو ناڅاپي اقداماتو په ترڅ کې د روسیې د ګمرک رئیس لمخ کې له دندې لرې کړی. ښاغلی پوتین پرون څلور والیان بدل کړل او د دریو پراخو فدرال ولسوالیو لپاره د ولسمشر نوی استازی وټاکه. په نویو مقررېو کې پوتین تر ډیره د امنیتي خدماتو پر پخوانیو جګپړو چارواکو تکیه کړې چې د څارونکو په نظر د واک پر غدې د زیاتې ولکې د ټینګولو لپاره یو هڅه ده. صدر اعظم دیمیتری میدویدف د ګمرکونو د فدرال خدماتو د ادارې د مشر اندري بیلیانینوف استعفا پرون ومنله. بیلیانینوف د کی جی بی پخوانی افسر و چې په اتیای ملسیزه کې له پوتین سره یو ځای په ختیځه جرمني کې خدمت کړی و، خو د سه شنبې په ورځ نوموړي ته پاملرنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د فساد د یوې قضیې په تړاو یې کور تلاشي شو. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو دویم پړاو پیل شو. د چرواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ټول سیمې له وسلوولو پاکوي او په هموغو سیمو کې محلي پولیس ځای پر ځای کوي. بلخوا ولایتي چرواکي وایي هغه ولسوالۍ چې له وسلوولو پاکیږي هلته به ولسي شوراګانې رامنځته کیږي. تفصیل جلال آباد نه د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د داعش پر ضد د عملیاتو لومړی پړاو چې د داعش د مهمو مرکزونو لمنځه وړلو په بریالیتوب پای ته ورسېدل او دویم پړاو چې ټولې سیمه بل وسلوالو پاکوي پیل شوي دي. په همدې تړاو د پنځمې په ماسپښین په یوې خبري ناسته کې د 201 سیلاب کلي اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرینقه وویل چې د نورو سره د دې عملیاتو توپیر په دې کې دی چې د خاصو ځواکونو ضربتي قطې او د ایساف ځواکونو بشپړ ملاتړ د امنیتي ځواکونو سره دی.
خوبی عملیاتی است که ما یک حمایت قوی قطعات خارج از ساحه ننگرهار یعنی لوای ضربتی ما و قطعات خاص کماندو و اسپیش فرسوسای افغانی و همچنان حمایت قوای ائتلاف این عملیات با خود دارد. شما شاهد هستین که درست قبل جناب وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله و رئیس عمومی امنیت ملی همچنان جنرال نیکلسن فرمانده عمومی قوات‌های ناتو در افغانستان آمدن تشریف آوردن و پلانگذاری و تمام مراحل عملیات اونا از نظر خود تیر کردن. شخص جنرال نیکلسن قاطع اونا برای ما اطمینان دادن که این حمایتی که فعلا ما داریم با شما هلا نابودی تمام لانه های تروریستی و وحشت و دهشت گروه داعش و سایر نیروهای مخالف مصالح دولت ادامه پیدا میکنه.
پدی خبری نست که د ننګرهار د امنی قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی وال ویل د قهر سیلاب په نوم عملیاتو کې هغه ساحې چې وسلوالو پاک شي هلته به محلي پولیس ځای پر ځای کیږي.
د نور عملیاتو سره ځانګړې پرخه دا ده چې کومې سیمې چې د دشمنانو د شتون څخه پاکې کیږي هغې کې سیمه ییز پولیس ځای پر ځای کیږي. د دې په رابطه باندې موږ کار جریان لري. تر دې دمه د کوټ په ولسوالۍ کې یو شمېر امنیتي پوستې جوړې کړي دي. تقریبا 200 سیمه ییز پولیس چې مسلکي زده کړې ولیدلې هغه خپلې سیمې ته ستانه شوه او مجهز وسلې ورکړل شوې. په آینده کې هم موږ پلان لرو په نورو ولسوالیګانو کې.
بلخوا د ننګرهار ولایت وینا توله خوګیانه وای د غنیوی عملیات چې اوس تازه پیل شول دوه پړاو لري چې لومړی پړاو ټولې سیمې بل وسلوالو پاکیږي او په دویم پړاو کې په یاد ولسوالیو کې د شوراګانو جوړول دي ترڅو د سنزو حل په موخه جدي اقدام وکړي.
په سیمه کې د شوراګانو با صلاحیت شوراګانو جوړول دي چې په هر ولسوالۍ کې 50 کسیزه شورا جوړه شوه. دغه شورا با صلاحیت شورا د دوی هم د ولس استازیتوب کوي. کله چې په کومه سیمه کې مخالفین راځيږي پیدا کیږي له دې وروسته همدغه شورا به د ولسونو په همکاري د مخالفینو مخه نیسي. همدغه شورا هغه مشکلات ستونزې چې ولسونه لري له حکومت څخه به یې غوښتنې کوي او حکومت به ورته عاجل ځواب ویغه مشکلات بدوی حلبی.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو لمخې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته په یادو سیمو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره ځانګړی پلان په پام کې لري او په عمل کېدو سره به په یادو سیمو کې پرمختیايي کارونه هم ترسره شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې د نړۍ د شپږو سیمو کوچنیان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. میاشتې یا کلونه په امنیتي توقیف کې ساتل سوي، ځورول سوي او حتی وژل سوي هم دي. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ وایي حکومتونه د تروریزم ضد مبارزې د نویو قوانینو په سیوري کې تر 300 کلونو کم عمر ځوانان د امنیتي ګواښونو په بهانه زندانی کوي او نړیوال قانوني معیارونه تر پښو لاندې کوي. د بشری حقوقو د څارنې سازمان وایي کوچنیان په بې بنیادو ګمانونو لکه د غیر موثقو اسنادو د لرلو او په نورو بهانو نیول کیږي. ځینې نور بیا د کورنۍ د غړو د تروریستي فعالیتونو په ارتباط نیول کیږي او د تحقیق په جریان کې شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د څارنې د سازمان ریپورت زیاتوي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې راپدې خوا د افغانستان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو سره د ارتباط د انتحاري بریدونو د نیت او د ماینونو د ښخولو په تور سلګونه کوچنیان نیولې دي. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 200 پټ توقیف ځایونه شته چې ګڼ شمیر کوچنیان پکې بندیان دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته په اشاره وایي چې د کانګو وسلوالو ځواکونو د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې 255 کوچنیان بندیان کړي دي. دغه سازمان په تیرې دسمبر میاشت کې د 9 دغه کوچنیانو سره خبرې کړي او ټولو ویلي دي چې د توقیف ځای شرایط ډیر سخت وو. ریپورت وایي چې په عراق کې هم ګڼ شمیر کوچنیان اکثر د پوځي فعالیتونو او داعش ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د 85 جنو په شمول 314 کوچنیان د تروریزم په تور په عراق کې نیول شوي دي او د 2015 کال دسمبر میاشتې راهیسې بندیان دي. Human Rights Watch سازمان په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د اسرایلو څارنوالانو تیر کال له 500 تر 200 فلسطینی کوچنیان په اسرایلی عسکرو باندې د کارونو د گزارونو په تور پوځي محاکمو کې په حبس محکوم کړي دي. ریپورت وایي چې ګڼ شمیر دغه کوچنیان په توقیف کې ځورول شوي دي، ورته بدرد ویل شوي او وهل ټکول شوي هم دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان زیاتوي چې په نایجیریا کې د بوکو حرام افراطي ډلې د 2009 کال په پیل کې د سلګونو کوچنیانو په جلب او جذب لاس پورې کړ او لسګونه کوچنیان ډیری نجونې د انتحاري بریدونو لپاره ګمارلې دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سیکه کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي دي. پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه کار کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تخبرونی په پاتې برخه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د مطالعه په اړه د ځوان لیکوال شفیق کره سره زموږ د همکار داود تپان مرکه اوري. د افغانستان په باره کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه لنډ حکایت او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د هرات په مصلی کې د ډیر لرغونی مینار په باب تحقیقاتي کار پیل شوې ده. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر احمد جاوید زرغام په وینا د تحقیقاتو دا لړۍ د یونیسکو سازمان لخوا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په همغږۍ پیل شوې ده. د باختر اژانس د خبر لمخې د دې تحقیقاتي کار په لړ کې د هرات ولایت په مصلی سیمه کې د پنځم مینار دننه برخه پاکه شوې ده او په هغو لارو چارو غور کیږي چې د نړیدلو مخې ونیول شي. یاد دی وی د هرات په مصلی کې پنځم مینار د 15 میلادي پیړۍ په وروستیو کې د شاهرخ مرزا په دوره کې جوړ شوې ده. د دې مینار د انزورګری سبک د کمال الدین بهزاد د هنري خونځي سبک ده او د افغانستان له مهمو لرغونو مینارونو څخه ګڼل کیږي. د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ د جوړولو کار پیل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې د زمری د میاشتې په 15 نیټه د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د ودانۍ چارې عملاً پیل شوې. د غزنی والی محمد امین حمیمی په وینا په اوس وخت کې په غزنی کې 18 دولتي ادارې ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو کې فعالیت کوي. یاد دی وی چې د غزنی ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 22 میلیونو افغانۍ په لګښت په دوو پړونو کې د یو کال په موده کې جوړیږي. په زابل کې موزیم پرانستل شو. د زابل والی بسم الله افغان مل د زمری د میاشتې په 15 د موزیم پرانست. د باختر اژانس د خبر لمخې د پرانستې په مراسمو کې افغان مل د زابل له ولس څخه وغوښتل چې موزیم ته د خپلو سیمو د تاریخي توکو په ورکولو سره موزیم نور هم بډای او ښکلی کړي. تیراونه په مزار شریف کې د لسو تنو عکاسانو او انزورګرانو د اثارو نندارتون د ز او زما هیلې تر عنوان لاندې پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په دغه نندارتون کې څه د پاسه سل هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دغه نندارتون د جوړولو مسؤل مهدی نیازی د نندارتون د جوړولو هدف د عکاسۍ، انزورګرۍ او خطاطۍ د هنري فرهنګ دودول وبلل. نوموړي وویل د دغه شان نندارتونونو جوړول د ځوانانو او ننداره کوونکو ترمنځ د هیلو او خوښیو د فرهنګ پر رواجولو سربیره د ځوانو عکاسانو او انزورګرانو هنري استعدادونه هم غوړوي. زموږ د نندارتون اساسي هدف ځوان نسل او دغه راس ټولو ننداره کوونکو ته د هیلو او خوښیو پیغام رسول دي. نوموړي زیاته کړه په دې نندارتون کې د انزورګرۍ، عکاسۍ او خطاطۍ شاوخوا سل اثره نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د مسؤلینو د څرګندونو له مخې دا په تیرو څلورو کلونو کې په بلخ ولایت کې د هنري اثارو شپږم نندارتون دی چې عکاسانو او انزورګرانو په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د ننګرهار ولایت د عامه کتابتون د نویو تاسیساتو د بنسټ ډبره کې خودل شوه. دغه ودانۍ به په دوو کلونو کې په معیاري ډول او له ورځنۍ وړتیاو سره سم جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین زرداشت شمس د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانۍ د بنسټ ډبرې د خودلو په مراسمو کې وویل دغه وزارت به د کتابتون د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په کتابونو او د هغوی په سمبالولو کې هم اقدام وکړي. ټاکل شوې ده د دغه کتابتون د ودانۍ له جوړولو وروسته به په دغه کتابتون لوستونکي د فرهنګ، پوهنې، ساينس، اقتصاد، ټولنیز علوم او د ادبیاتو په برخو کې په زرګونه ټوکا کتابونه سمبال شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین وایي دوی په افغانستان کې د مطالعې د فرهنګ د بنسټیز کولو لپاره هلې ځلې کوي او د کتابتونونو د پرانیستلو او سمبالولو له لارې په دې لار کې ګامونه اخلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه کتابتون د جوړولو په لار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه اقدام له امله په مننې سره وویل د دغه کتابتون د ودانې په جوړولو او ګټې اخیستلو سره د ننګرهار د خلکو او په تیره بیا د فرهنګیانو، محصلینو او زده کوونکو هیلې ترسره کیږي. د ننګرهار د عامه کتابتون د ودانې په جوړولو کې د مطالعې د ستر سالون او د آنلاین کتابتون او اداري دفترونو په ګډون د مطالعې د یو مرکز ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي.
په دې وروستیو کې افغان ډیپلومات، شاعر او لیکوال عبدالغفور پویا خپله یوه خاطره خپره کړې او په هغې کې د جاپان د امپراتور او ملکې شعرونه راخیستي چې د افغانستان د مختلفو کلونو حالاتو ته لیکل شوي دي. دا خاطره لیکوال په دري ژبه لیکلې. تاسو یې دلته ژباړه اورئ. صفي الله ستانکزه یې راوروي.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور پویا لیکي: په جاپان کې وم، په سفارت کې مې کار کاوه. یو ورځ په دفتر کې د یو رپورټ په لیکلو بوخت وم. ځایي مامور، امریکایي الاصل جاپانی جیس پرات، د کوټې دروازه را خلاصه کړه. وی ویل: جالب سمې موندلې دي. هغه پوهېده چې زه شعرونه لولم او له جاپاني ادب سره مې مینه ده. یوه نیمه هایکو دری تژباړم. پاڼه یې راته ونیوه. درې تانکاوې له جاپاني ژبې انګلیسي تژباړل شوې وې. وی ویل: د دې شعرونو اهمیت په دې کې دی چې د جاپان امپراتور او ملکې د افغانستان د پیښو په باره کې لیکلي دي. مننه مې وکړه، پاڼه مې ترې واخیسته. ورته ومې ویل: لولم یې. شیبه وروسته مې تانکا شعرونه وکتل. لومړی ځل مې و چې دا ډول شعرونه مې لوستل. له هایکو سره یې فرق درلود. هایکو درې بنده لري، پنځه و پنځه سیلابه، خو تانکا پنځه مصرې وه او و پنځه و پنځه سیلابه. وروسته بیا په دې هم پوه شوم چې تانکا تر هایکو قدامت لري او په 1415 میلادي پیړیو کې رواج شوی. د جاپان ډیرو شاعرانو، شاهانو او شاهزادګانو د تانکا په قالب کې شاعري کړې، خو هایکو په 1415 میلادي پیړیو کې رواج او پیژندل شوی ده. دا اوږد بحث دی، لدې به تیر شم. رابه شم د جیسپرات یا دخته چې لیکلی و: امپراتور اعلی حضرت اکیهتو او ملکا میچیکو لومړی ځل په 1415 کال او دوهم ځل په 1431 کال افغانستان ته په سفر تللی و. د امپراتور د لومړي شعر ژباړه چې په 1415 لمریز کال کې لیکلی و داسې ده: د کابل په ښار کې اخر جنگ پای ته ورسید. خلک به ګوري چې پر واټونو کوز او پاس پلی روان دی. ستره خوشحالی ده. په دې شعر کې په کابل کې د جنگ د پای ته رسیدلو خبره په 1415 کال کې شوې ده. زه چې په 1415 کال د کابل د پانتون د ژبه او ادبیاتو پانځي محصل وم، خاص جنگ مې نه په زړه کېږي، خو د محصلانو لاریونونه ډیر وو. دوه نور شعرونه چې په 1415 او 1431 کلونو کې ملکې میچیکو لیکلي وو، په هغو کې په بامیانو کې د بودا د مجسمې تخریب او نړیدلو ته اشاره شوې. د دې دوو شعرونو ژباړه داسې ده: د سپوږمۍ په تته رڼا کې د ستر بودا ډبرینه مجسمه، سپېڅلې څیره یې خچ خچ شوې، خو لا هم په عظمت ولاړ دی. ټول مبهوت، ما هم اور نه دی بل کړی. له هغه پسرلي سره چې د بامیان په جلګو کې را روان دی، د بودا مجسمه نوره نشته.
شفیق کرا د اقتصاد پوهنځی لوستی، اوس په نړیوالو اړیکو کې زده کړې کوي. د مطالعې مینوال دی. د نوموړي په وینا پخوا یې خورا وره مطالعه کوله، خو اوس یې ځان ته لوری مشخص کړی. ښاغلی کرا اکثرا له ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحثونه کوي او ځوانان هڅوي چې څنګه او څه ډول مطالعه وکړي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي کرا په خبرو پیلیږي.
شفیق کرا د افغانستان اوسیدونکو
کرس زمونږ د نن ورځې د مرکه شاید ټول په دې راوڅرخیږي چې ځوانان په کومو برخو کې مطالعه وکړي او ضرورتونه کومه برخه کې دي. اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې دي هغه ډاکټر به شعر به لیکي، غونډه کې به شعر وایي، یا به ډاکټر یا حقوق پانځي محصل به وي، هغه به لنډه کیسه لولي. دې ډول یو حالت ذهنونه ډیر سره مخشوش کړی دی. د دې د راټولولو لپاره څه پکار دی؟ یا تاسو مطالعه کوئ؟ مشخص دی تاسو بخش کوم یو د دې مطالعې دارتوی پفیل؟
لومړی دا چې مطالعه په اروپایی او نور پرمختللې ټولنو کې خپل یو بیل مسلک ته ماهرین لري، اکسپرت دی، هغه پانتونونو کې دی، په محصلینو سره دی، په مکتبونو کې دی. د محصل روحیې ته په کتو هغه ته د مطالعه په برخه کې مشاوري مشوره ورکي، او دا خپل یو ستر فن ده. بدبختانه په افغانستان کې لومړی موږ په علمي نهادونو کې د مطالعه مشاورین نه لرو چې سم لارښوونه وکړي. دوهمه غټه ستونزه دا ده دلته د علومو برخه کې کار نه دی شوی. یو محصل چې کومه رشته وایي د هغې رشتې مطابق د خپل سلیبس نه ده موجود، د مطالعې مواد نه دي موجود، بنان استادم د اکاډمیک نسی کاروای، دای بل فن ته مخه کوي، ځکه دای په خپل فن کې نشي کولای ځان نه ډیر ماهر انسان جوړ کړي، د مطالعې مواد نه لري. دلته د شعر او شاعري برخه کې کوم کار سوی ده، مواد موجود دي، دوی غوته مخه کوي، هغه مطالعه کوي، په دې کې ځان نه ماهر جوړ کړي، فقط دی وباس لپاره خلکو سره باس واچي. د دوی عمده ضعف دا په خپل مسلک کې ځکه نشي غږېدای، د خپل مسلک په ساحه کې کار نشي کوي. دوی د خپل مسلک په ساحه کې تحصیل په دوران کې مطالعه نه یې کړې، دوی سره مواد نه، دوی سره ماهرین نه، دوی استادانو سالم مشوره نه دور کړي، او خپل استادان هم د ځینو نیمګړتیا ویلري، هغه سره مخ دي د خپل د افغانستان د ناخوالو یو برخه تشکیلی ستر ټولنیز تاثیرات دې برخه لیدلې دي. د محصلینو لپاره ښه خبره دا غده، لومړی دی دوی ځان ته یو اکاډمیک ساحه وټاکي، اکاډمیک شخصیتونه دیسی، مثلا د بل چا فن کې د مداخله کولو په ځای که دوی چیرته د خپل اکاډمیک علم یا پانتون کې کومه رشته وایي، د غیرشته مطابق ځان مخته بوزي، څېړنې وکړي، مطالعه وکړي، ریسرچ وکړي، هلته ریسرچ پیپر یې ولیکي، علمي کار وکړي. یو خو به د ده په خپل هغه رشته باندې فوکس وي، په هغه برخه کې به دی ښه اکسپرت سي، ښه پرمختلل سي. د مطالعې دپاره هغه اساسي رکن دغه ده چې هر سړی د خپل پند رشتې مطابق په یوه رشته کې ځان ورسي. انسان جامع الکمالات نه شي کېدای چې په ټولو علومو دې پوه شي، په خپله رشته دې ځان پوه کړي، په هغه رشته کې دې څېړنې وکړي، د هغې ساحې د یو متخصص په حیث د ټولنې ته ځان وړاندې کړي، هر څه امکان نه لري.
دا اوس یوه پوښتنه چې موږ ته پیدا کېږي، ځوانان اکثریت چې موږ وینو پرته له شعر شاعري او لنډې کیسې لیکلو یا لوستلو نه هیڅ نه لري، کوم کتابخانې ته لاړ سو داسې نه ده، کتابخانه کې ډېر کتابونه پیدا کیږي، هر ډول کتاب موجود ده، که د هر برخې وغواړو، هغه که په پښتو وي که په دري، موږ یې پیدا کولی سو په اسانۍ سره. په دې برخه کې مشخص راته ووایي چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده؟ آیا د شهرت مسله خو نه ده؟ په دې برخه کې د شهرت تقاضا ډېره ده یا عرضه ډېره ده خلک؟
نه، دلته یو جزئي مسایل دي، یو کلي مسایلو کې معمولا په درېمه نړۍ او جګړه ځپلو هیوادونو کې لوی استعماري قوتونه تل په دې هڅه کې ټولنه د حقایقو نه لرې وساتي. یعنی زه په دې باندې متیقین یم، په افغانستان کې په ځینو برخو څخه پانګونه سوې ده، او هغې کې زیات ځوانان بوخت دي، ټولنې ته کوم تولید هم نه لري، کوم فکري یا ایډیال تولید هم نسي ورکوي، یوازې په خپلو انفرادي دردونو کې مبتلا دي. لکه مثلا هغه شاعران چې خپل انفرادي درد بیانوي ټولنې ته، زه خو دې ته څه اړتیا نه لرم چې د چا انفرادي درد ته غوږ ونیسم، ځکه د هغه درد په ټولنیزو عواملو پسې نه ګرځي، دوی د ټولنیزو عواملو په درمان پسې. نو په درېمه نړۍ کې معمولا استعماري قوتونه ځوانه قوه په هغو برخو کې دوی زیاته بوخته ساتي، د مختلفو تکتیکونو په کارونې سره د دوی توجه دغه محور د اساسي موضوعاتو نه واړوي، جزئي مسایلو ته یې بوزي، په هغې کې دوی بوخت دي. بیا درېمه نړۍ کې معمولا هغه قوتونه چې دوی د درېمې نړۍ اقتصادي مارکیټونه قبضه کوي او په خپل اختیار کې راولي، هغه ته دغسې ځوانان زمینه مساعده وي. دوی د سیاسي اقتصاد او سیاست نه ډېر لرې پاتې کوي، په نورو برخو کې مصروف وي، هلته دوی مصروف وي، هغه د دوی ټولنه په مطلق ډول باندې استعماري قوتونو د استحصال منګولو ته ولویږي او د دوی ټولنو د دوی منابعو نه استحصال کوي. نه زه دلته شعر او شاعري اوس په کوم سطحه کې روانه ده په کومه کچه، یو خو حقیقي شاعري ده یا یو فن ده، موږ احترام ورته لرو که په هر لحاظ یې هغه خپله یو بېله دنیا لري او خپل هر څه موجود دي. ولې نن سبا چې کوم ځوانان موږ په مشاعرې کې وینو، معمولا زه دې ته شاعري اتانه سم ویلی، شاعري دا نه ده. دوی په یو غلط طرف باندې د خپلې ټولنې مینجمنټ روان کړی ده. یا اساسي نقطه دا ده د زمان تقاضا باید دوی درک کړي. نن د موږ ټولنه څه ته ضرورت لري؟ یا موږ شعرونو ته ضرورت لرو؟ مثلا بیا عشقي شعرونه د موږ یوه جګړه ځپلې ټولنه دلته څوک ډوډۍ نه لري. که دومره جمالیاتي شعرونه دوی ته ویل کېږي، دا دا معنی چې دا ټولنه نور هم ځوانان د انحراف په طرف بیایي، خرابوي یې، هغه خپله ډوډۍ نشي پیدا کوي. که ته هغه ته مثلا د شعرونه وایي چې په هغه کې شراب یاد دی، سونډې یاد دی، غلمان یاد دی، دا مسایل یاد دی، هغه د ډوډۍ پیسې نه لري، هغه به شراب له کومه کوي؟ دا خو د زمان د تقاضا او د غږ سره مساوي خبره نه ده، په یک جهتي کې نه ده ورسره روانه. نه معمولا ځوانان دې په خپله علمي ساحه کې کار وکړي، ادب دې پرېږدي ادیبانو ته.
څنګه په خپله علمي ساحه کې کار وکړي، څنګه مشخصولی سو؟ که زه ووایم قضاوت ونه کړم، ډاکټر به یې په طب کې به کتاب نه سي لیکلی، ولې په ادبیاتو کې به یې لیکي؟ د حقوقو پوهنځي محصل به یې په حقوقو کې به هېڅ د تا سره بحث نه سي کوی، ولې تا سره به په ادبیاتو کې لګیا؟ ولې دوی په خپلو برخو کې کار نه کوي؟ موږ په خپلو برخو کې کسان لرو داسې سي هغه وطن
عمده ستونزه دغه ده. ما مخکېم تاته ویل، د تحصیل په دوران کې دوی په خپله برخه کې ضعیف پاتې شوي دي، نسي کولی ټولنې ته په هغه برخه کې ښه تولید ورکړي. که د شهرت خبره یې، که موږ د عرضې او تقاضا د فرمول له مخې ورته وګورو، نن سبا که په افغانستان کې څومره د طبابت یا طب یو کتاب ته اړتیا ده، شاید د شاعري کتاب ته هومره اړتیا نه وي. که یو ډاکټر د شاعري کتاب یا د ادبیاتو ساحه کې د کار کولو په ځای یو علمي کتاب د طب پوهنتون د سلیبس دپاره جوړ کړي، زه فکر کوم دی به ډېر شهرت ته ورسیږي، ځکه اړتیا هلته ډېره زیاته ده په هغه ساحه کې. هغه ساحه کې څوک نشته چې تولید وکړي، تولید ورکړي. نه دوی هغه عرضه او تقاضا او د شهرت مسله هم نه ده موجوده. عمده ستونزه دغه ده، دوی په خپله ساحه کې نه دي رسیدلي، نه شي کولی ټولنې ته څه ورکړي. معمولا داسې خلک بیا د نورو مسلک ته ښه حل لاره یې دغه ده چې پوهنتونونو کې او د مکتب د ابتدایه دورې نه استادان هلته مثلا د انساني علومو پوهان، د سوشل ساینس او روانشناسان، سایکاټریسته، دوی دا کولی سي چې ماشومان د وړکتوب نه ارزیابي کړي چې دی په کومه برخه کې ښه لیوالتیا لري، ښه ذکاوت لري، په هغه برخه کې د کار ورسره وکړي، د ماشومتوب نه د دی یو لاین ته جوړ کړي، په یو روډ د روان کړي، په هغه روډ کې د دی مطالعې ته آماده کړي، آماده کړي تر پوهنتونه پورې، بیا دی کولی سي په یوه برخه کې ډیر قوي او متخصص انسان واوسیږي او ټولنې ته ښه تولید ورکړي، ښه علمي ظرفیت واوسیږي.
دا اوس چې موږ وینو په دې سیمه کې ځوانان سي مطالعه کوي، خوره وره مطالعه کوي او ګډوډ مطالب مطالعه کوي، بیا سې کله بحثونو کې کینی خپلې خبرې نسي راټولولی، د دې لاملونه هم درته ښکاري. د یو داسې کس په توګه چې هغه تاسې مطالعه کوئ، لګیاي کتابونه ګورئ د ورځې په اوږدو کې،
بیرته دا ستونزه بیا دې ته راګرځي چې موږ د مطالعې برخه کې ماهرین نه لرو چې موږ له ځوانانو سره کار وکړي. که د یو انسان د ټولنیز حیوان په حیث ومنو، که یو انسان ځان ته په یوه جغرافیایي محدوده کې وساتو او دته د ټول نړۍ ډیر زیاته پیمانه کتابونه کیږدو، دی په اسانۍ سره نشي کولی د کتابو ترمنځ انتخاب وکړي چې څه مطالعه کړي. مطالعه ته دا مسل نشي کېدی چې کتاب نه ده موجود یا که موږ کتاب راوړو مطالعه به وسي. هغه سې دی په کوم فن کې ماهر ده او دی علاقمندي ورسره لري، هغه د مطالعې یو متخصص په ده کې پیدا کوي، د ده د هغه علاقمندۍ په اساس باندې ده ته بیا خپل لاین ورخیسته په دغه ترو دغه کتابونه مطالعه کوي او حد ته درسوي. دلته بیا هم د متخصصینو د نشتون وجه ده، ځوانان راځي علاقمندي لري، مثلا غیر محسوسه مینه، دوی په علمي لحاظ دا نه محسوسوي زموږ په کومه لار روان یو یا څه غواړو، دوی فقط تشویق سوي دي چې مطالعه وکړي، مګر دا نه دي ورته ویلي چې مطالعه په څه کې وکړي. سوال اساسي دغه ده، دوی راځي مختلف کتابونه مطالعه کوي، معمولا چې څوک د مطالعې متخصص نه لري مشاور نه لري، هغه تر یو حد د دې ستونزې سره مخې بیا پراتلون کو کالو کې د خپل کوای سي ځان تخپل حدود وټاکي. مثلا زه د نړیوال روابطو محصل یم، ما اوس خپل اوزه مشخصه کړې، زه په خپل اوزه کې کار کوم، د خپل اوزه مطابق روزانه ځان اپډیټ کوم، د دنیا نوي معلومات راخلم. نه هر څوک د خپل اوزه مشخصه کې په هغه کې د کار کې غوره نتیجه ورکوي.
تا خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه چې په یوه برخه کې باید ځوانان ورسیږي او په یوه برخه کې په حوزه کې مطالعه موکي، او موږ د سکسان هم نه لرو سي. لکه تاسو اشاره ورته وکړه چې استادان باید وي سي شاګردان لومړي سره دې ته آماده کی. دغه ش استادان لکومه کیږي؟ اوس استادان نسته، ضعیف حکومت ده او ضعیف وضعیت ده. نو څه کول پکار دی؟ کورنۍ ته څه پکار دی؟ لازم څه دی؟
کورنۍ هم په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي که دوی خپلو ماشومانو ته یا د ماشومتوب د دورې نه وتلیو ته، چې محصلین معمولا نصابیږي، ځوانان دي، دوی مطالعې ته وهڅوي، لا اقل دوی ته په کور کې د مطالعې دپاره یو سالم محیط رامنځته کړي، دوی مطالعې ته آرامه فضا ولري، حد اقل یو اتاق ولري چې محصل وکولی شي، یو ځوان وکولی شي په آرامه مغزو هلته مطالعه وکړي. د مطالعې دپاره هغه د ذهن آمادګي، د کورنۍ تشویق او سپورټ هغه ډېر اساسي رول لوبولی سي. معمولا مور او پلار په دې برخه کې ډېر زیات کار کولی سي، او ځوانان په خپل منځ کې باید یو بل تشویق کړي، یو بل ورسي، دلته یو سالم رقابت په لاره واچوي، پراکتیکي کارونه وکړي. پراکتیکي کارونه په دې مفهوم باندې دوی د پوهنتونونو کې ګروپونه جوړ کړي، ګروپونه د تشکیل کړي، په سیمپو کې بیا د رقابت جوړ کړي، په هر سیم کې دې په درې مضمونونو باندې په خپل منځ کې یو لیکچر سره دي علمي، هر ګروپ ته د یو علمي کې اثر ورکوي، هغه به مطالعه کوي، راځي او په سیم کې. او مثلا موږ معمولا په ورځ کې یو سیم یو ساعت خالی لرو، استاد نه موجود، دلته ستونزې دي. دوی دغه نه سالمه استفاده کوي، خپل منځ کې دي لیکچرونه ږدي، دغه او بالاخره د یو رقابت فضا رامنځته کړي، لیکنو ته د مخه کې لیکنې دي کوي، لیکنې د شروع کې تجسس پلټنه او ریسرچ دي کوي، خپله بیا دوی دې ته تشویقیږي، یو تشویق درونی کې راپیدا کیږي، زده زیات څه زده کړي او دا مطالعې ته هڅوي. په پښتو په برخه کې معمولا پښتنو محصلینو ته یوه ستونزه دغه ده چې دوی په نورو ژبو کې نه دي رسېدلي، او د پښتو په ژبه کې د مطالعې ساحه ډېره محدوده ده، علمي کتابونه نه دي موجود په نورو مسلکونو کې، مثلا اقتصاد، سوشل ساينس، پولیټیک ساينس، دغه مسایلو کې پښتو کې کتابونه ډېر کم موجود دي. نو دوی د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. دوی که چیرته په ځان باندې لږ څه ستونزې راولي او بهرنۍ ژبې زده کړي، هغه ژبې زده کړي چې د هغو د مطالعې لمن ډېره پراخه ده. د بېلګې په ډول انګلیسي، په انګلیسي کې د مطالعې ساحه ډېره پراخه ده، د مختلفو مسلکونو اړوند ډېر زیات کتابونه موجود دي. دوی کولی سي خپل ځان ورسیل دي ستونزې نه ځان وباسي، او د متخصصینو د روزنې په برخه کې دا مسؤلیت بیرته راځي کیږي دولت ته، تحصیلات عالی ته. دوی کولی سي استادان ته ورکشاپونه جوړ کړي په دې برخه کې، د مطالعې د میتودولوژي په برخه کې مضامین تدریس کړي، د مکتب د دورې نه ستونزه حل کړي د ځوانانو.
مننه. په وروستیو کې پیغام ستاسي اخلو. پیغام به مڅه یغه اوریدونکو ته سي د اوس د ازادي راډیو لارستا غږ اوري، او دوی د مطالعې علاقه مند یا شاعري کوي یا ادبي ذوقونه لري، دوی د پاره د مشخص پیغام ته
د ازادي راډیو اوریدونکو ته مې پیغام دا ده، د مطالعې برخه کې دي دوی په خپل حوزه کې ډیره دقیقه مطالعه شروع کړي، ریسرچ دیو کې. معمولا موږ ډیر زیات نفوذ لرو، مثلا ډیر سملنه کې په درس ملیونو کې موږ په ځوان کشر کې ډیر کم خلک ولرو، که سل نفره د هدف په حیث وټاکو، که موږ سل نفره داسې ځوانان ولرو چې هغوی پلټنه وکړي، همیشه ریسرچ ولیکي په مختلفو مسایلو باندې، دوی په خپله سیمه کې ډیر سبجکټونه ځان ته پیدا کوي سي، په هغو باندې دوی څېړنې وکړي، په هفته کې یاد اقل یوه مقاله ولیکي. موږ به په مختلفو فنونو کې په هفته کې سل مقالې ولرو، د براتلون کې نسل ته ډیر زیات کار وکړي، که موږ دې لړۍ ته دوام ورکړو او ځوانان دې ته وهڅوو. د دوی د خلاصون لاره مطالعه ده، د کتاب سره علاقه مندي. ولې سوال دغه ده چې کوم کتاب سره یا څه ډول مطالعه سره؟ هغه مطالعه سره د دوی د خپل فن په دایره کې ډیره مهمه ده، او موږ انساني علومو ته ډیره زیاته اړتیا لرو. ټولنپوهنې ته موږ ټولنه ټوله انتشار کړی ده، جنګ ځپلې ټولنه ده، د تاریخ او انساني علومو برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې موږ مطالعه وکړو او د خپلې ټولنې ناخوالو ته د حل لاره ولټو.
ډیر مننه.
تاسو هم مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. فرشته مرسل راغلی او د پلانګ د بچی کیسه ور سره ده چې او چا په زوی ولی نیولایو.
پلانګ بچای دا کیسه دی او پخوانی چینی حکایت په اساس تریسانګ لیکلې ده. په تیرو زمانو کې د چین د شانګسي ولایت په یو ځنګل کې د چنما په نوم یو کونډه خپل زوی سره اوسېدله. زوی د سیمې له حاکم څخه د پړانګانو د ښکار اجازه درلوده. د ده د پلار او د نیکه کسب هم د پړانګانو ښکار و. د پړانګانو د غوښو، هډونو او پوستکو په خرڅولو د زوی او د هغه د بوډۍ مور گزاره روانه وه. په خپل خټینه جونګړه کې بیغمه ژوند کاوه. بلته لاس اوږد نه و، خو په یو سخت ژمي کې چې ډیر باد اور یا وه، د چنما زوی له ښکاري ملګرو یوازې پاتې شو او یوې وږې پړانګې ته په ګوتو ورغی وی خوړ. وروسته له هغه چې بې کسه شوې چنما د زوی د غم له ټغره راپاڅېده، حاکم ته په فریاد ورغله چې نور هیڅوک نه لري چې دې ته ډوډۍ ورکړي. حاکم حکم کاوه چې له دې وروسته به د پړانګانو ښکاریان د خپلې ګټې وړه برخه چنما ته ورکوي چې ګزاره یې ورباندې وشي. خو ښکاریانو ته چې خپله غټې کورنۍ ور په غاړه وي، د حاکم په امرې چندان غوږ ونه کراوه. دوی د هغې پړانګې له ښکار کولو وروسته هم چنما ابۍ ته د څه ورکولو اراده نه لرله چې د دې زوی خوړلی و. خو آخرې فیصله سره وکړه چې د همدې پړانګې نوی زیږیدلی بچی چنما ته ورکړي. ښکاریانو د طلایي پات، ریږدیدلو پښو او بې غاښونو خولې کوچنی پړانګ د چنما جونګړې ته یې وړ. دوی د هغه تر غاړې رسۍ دومره کلکه تاو کړې وه چې سایه ورسره ډوبېدله او په سترګو کې اوښکې ډنډ ولاړې وې. د چنما خوا ورته ډېره بده شوه. د ښکاریانو له تللو وروسته د پړانګې بچی په ریږدیدلو ګامونو تر چنما پورې ځان ورساوه او پښو ته یې پرېوت. چنما به د هغه په غوږونو لاس تیر کړ او هغه په ژبه د چنما به بوټونه وڅټل. دی په جیر جیر ورکتل، سړه سا یې وایسته، وی ویل: دوی راته وایي چې حلال دې کړم او غوښه دې وپلورم. ستا څرمن به زما د پښو تاوده بوټونه شي او ستا د هډونو ښوروا به مې د بندونو دردونه ورک کړي. خو زه به تا څنګه ووژنم؟ ته ډیر کوچنی یې او دا دې حق دی چې ډیر کلونه لا ژوندی اوسې، مګر زه خورا زړه یم او د عمر په مات پان ولاړه یم. چنما به د پړانګې د بچی له غاړې رسۍ راوویسته او خبرې ورته کولې. وروسته بیا یو څه پخه کړي سابه په خپل لاس په خوله کې ورکول چې وی خوري. د دې زوی د جونګړې د څنګ په څپره کې په کافي اندازه غله دانه او سابه زیرمه کړي وو. د داسې بندوبست وکړ چې خواړه ټول ژمی بس شي، خو لرګي یې څه موده پس په تمامېدلو شول. نور نو ابۍ د ځان د تودولو لپاره ور نه لګاوه، بلکې د پړانګې د بچي نرم او تود بدن به د مشکولې غوندې توده ساتله. ابۍ په خیاطۍ کې تکړه وه. کله ناکله به د شاوخوا کلیو ښځو د ګنډلو کالي ورته راوړل. دوی به په بدل کې د هوسۍ د غوښې لاندۍ ورکوه یا به یو څه غله دانه ورکوله. په اول کې چې دوی راتلې، د پړانګې له بچي څخه نه وېرېدلې. د پړانګې بچی په اول کې د اوري په اندازه و، خو چې پسرلی تېرېده د سخوندر غوندې شو. غاښونه او منګولې رالویې او پیاوړې شوې. ښځو خپلو ښکاري میړونو او د کور نارینهوو ته وویل چې راشئ دغه کوچنی پړانګ ووژنئ. چنما ابۍ چې دا خبره واورېدله، د زوی نزه راواخیستله او خبرداری ورکړل چې که چا د دې کوچني پړانګ ته چاپ وکتل، د نیزې ګزار به ورباندې وکړي. دی ویل: زما زوی او میړه دواړه مړه شول، اوس یوازې دغه پړانګ راپاتې دی. زه به حاکم ته ورشم چې د ده په مورولۍ مې ومني. ښکاریانو ته د دې په خبرو خندا ورغله او ګمان یې وکړ چې مغزه خراب شوي دي. خو د دې غصې ته یې چې وکتل، فیصله یې سره وکړه چې که دغه پړانګ ښکاروي هم، له حاکمه به یې د ښکار کولو اجازه اخلي چې د چنما به یې خوله پټه کړي. چنما له پړانګ سره حکومت ته لاړله چې په زوی ولۍ باندې د هغه د نیولو خبره پخه کړي او ښکاریان ورپسې څار کاوه چې کار یې کوم ځای ته رسیږي. حاکم ورته وویل: ابۍ، ستا دا غوښتنه ډېره عجیبه غوندې ده. ته نه وېرېږې چې دغه پړانګ به خپل اصلي فطرت ته ستون شي او تر ستوني به دې تېره کړي؟ ابۍ چې اوښکې په سترګو راماتې وې، حاکم ته یې ځواب ورکړ: صاحب، زه به څه وویرېږم، ډېر عمر مې کړی دی، د نور عمر غم راسره نشته، زما غم داده ای چه بیخی بکسیم. لما سرم راستا وقتا چه داغا پلانگ می زوی و بلل شی. زه پده بانده دی زوی می نماتوام. حاکم چه دی نرم زره چیختان و دیابه دی زره ماتوالی و نغوختل. ترلاس لنده یو مامور تی ویل چه دیتا دی دی پلانگ دی مورولی سند برکری. دی دیل پارا چه پلانگ دی خکاریانو لغشو او نیزو خوندی وی. حاکم امر وکرل چه پیو داره بانده دی فوچی، یعنی پلانک زوی ولی کلشی او دا داره دی دا پلانک پا غاله که رو زده ولیشی چند ماه بی خورا خوشحاله شوه دی دا درنوی او مننه لپاره دی آکم مخیطا گونده و وحلا او دری جلی تندی تا تک ور کرد دی احترام لعدا کول و روز تا چند ماه بی لفوچی سر زنگل تستانه شوه چه بل جمعی را رسیده لفوچی بدا بلا جوره شوه سم پورا پلانک و کله چې فوچی په جونګړه کې لوبي کوله جونګړه به خوریدله او د رنګې دلو خطرې وو چرما به په نظر فوچی ته اجازه ورکړه چې جونګړې ته نږدې په سمڅه کې ووسی البته خپلې ابي سره د فوچی مینه کم نه شوه د غیلی دوه ته بیا بیرته او اکثره وخت به تش لاس نه راته بلکې سوغات به ورسره وو کله به دی ونی لوی څنګه او کله مړه وسې په خوله کې نیولې د مور جونګړې ته به روان وو د وسه حمله دي خوند اخسته چې د مور بوټونه په ژبه وڅټي او هغه ته غوګونه ونیسي چې لاس ور باندې تیر کړي دوی دواړو یو بل ته اړتیا درلوده له مور پاتې شوی فوچی مور غوښته او له زوی بیلې شوی چمنا زوی په کار وو وروسته لغه چې چمنا به په سل کلنۍ کې مړه شوه د ښکاریانو ورته پام شو چې فوچی د منجور غوندې د هغې له قبر سره پروت وي دوی په فوچی باندې غرض ونه کړ ځکه هغه په هېڅ بنی ادم یا څاروي حمله نه کوله او بې ازاره پاتې شو څو کاله پس فوچی هم د مرګ په خوب ویده شو ښکاریانو د فوچی د درناوي او یاد ژوندي ساتلو لپاره د چنما به د قبر د ګنبازې څنګ ته یو ډبرلیک نصب کړ چې د هغه د زوی ولي کیسه ورباندې لیکل شوې وه له هغه راوروسته تر اوسه پورې د چنما به او فوچی کیسه د شانګسي ولایت په دې سیمه کې په هر کور کې کیږي
پتی را د بی باس کې مو واوریدل چې تخیل غنی څنګه او خاخونه لري او په یو نری اثر کې دا غو په مټ ځان ښکارا کوي په نننی باس کې خاغله احسان الله درمل دا څنګه را پیژني او د تشبیه په باره کې راته غیږي په مور ته راړم ډاکټر صاحب ستړی مس
ډیر مر نو مس ته ستړی مس
تیر ځل مو په تخیل خبرې کړې او دا مو ویلو چې دا ځل به د تخیل په څنګه او خاخونه باندې به خبرې کوو چې دغه په مټ باندې تخیل وزرې کوي او مهرباني اولې راته معرفي کړئ
په تیر بحث کې مونږ ویل چې تخیل یو داسې قوت ده چې د انسان په حافظه او په خیال کې پرته تصورات او معناوي سره یو ځای کوي او دغه یو نوی ترکیبي خیال چې د معنا او د خیال څخه جوړ شوی وي او یا د دوو معناو مختلف معناو څخه جوړ شوی وي او یا د دوو مختلفو تصوراتو څخه جوړ شوی وي یو نوی مرکب شکل ورکوي د دې لپاره چې ستاسو په خبره تخیل وزري وکړي یا تخیل ځان وخی په شعر کې لومړی په لنډول د تشبیه استعاره سیمبول استورې کنایې مرسل مجاز د حسمیزه او پراډاکس د دې عناصر په واسطه خپل ځان سروي نو ساده ترینه بڼه چې کله تخیل موږ په شعر کې وینو هغه تشبیه د دې نه چې لږ په پرمختللې بڼه کېږي چې کله تشبیه لنډیږي تخیلم ورسره په پرمختللې بڼه غوره کوي استعاري ته رسېږي د استعاري نه چې کله یوه پوړې پورته څو سیمبول ته رسېږو د سیمبول نه هغې خوا ته استورې ته
ډاکټر صاحب موږ چې کوم بحث په ادبیاتو باندې کوو اکثره وخت هغه مسایل ګونګي خلک پې باندې پوهېږي نه چې کوم هغه عناصر دی چې د هغو په مټ باندې فرزن تخیل ځان ښکاره کوي تاسو جالب ویش مو کړی وو دا از ما خپل هم ډیر خوښ سو او ځوانان کې دیسې د دین ډیر زیات استفاده وکړي
مننه تشبیه د تخیل هغه شکل دی چې کله تخیل یوازې د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت یا د یو شنوالي په اساس یو تصویر جوړ کړي مثلا موږ وایو چې د لیلا زلفې د شپې په څیر تورې دي په دې کې د لیلا زلفې یو شاید چې موږ غواړو د یو شي سره ورته وګڼو شپه یو بل شاید چې موږ د لیلا زلفې ورته ورسره ګڼو او د دوی ترمنځ توروالی مشترک وسط دی دغه د یو شنوالي دلیل د تشبیه منطق دی او پسیر د تشبیه داد دی د تشبیه په مټ مونږ غواړو هغه کیفیت هغه یو کیف هغه تصور چې شاعر د یوې پدیدې نه لري د یوې بلې پدیدې په مټ تشریح کړي. مثلا ما یو میوه خوړلې که زه وغواړم چې د دغې خوړل شوې میوې کیفیت لوستونکي ته انتقال کړم او په دې فکر کې وم چې لوستونکي دغه نوی کیفیت چې ما حس کړی نه دی څکلی او هغه ته انتقالوم د تشبیه نه مرسته اخلم. څه کوم یوه دغسې میوه پیدا کوم چې زه او لوستونکی په د هغې په خوند کې زما او د ده تجربه مشترکه ده. یعنی یوه تجربه شاعر کړي چې هغه فردي تجربه ده او د لوستونکي سره مشترکه نه ده. شاعر غواړي دغه تجربه لوستونکي ته نقل کړي. یوه بله دویمه تجربه د یوه مقیاس یا د تلې په څیر نه سي چې هغه د شاعر او د لوستونکي ترمنځ مشترکه ده. مثلا وایي چې د دې میوې خوند داسې و لکه د مڼې خوند. د مڼې د خوند تجربه د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه ده. د همدې تجربې د مشترکې تجربې په مټ شاعر یوه نه تجربه شوی کیفیت چې لوستونکي نه دی تجربه کړی لوستونکي ته انتقالوي. دا د تشبیه منطق دی او په همدې منطق تصویر جوړوي.
عناب ډېر په فراق کې او یوه غرنۍ میوه ده. اکثره وخت یو چا ته ووایه چې دغه عناب دي بیا یې د خوند پوښتنه کوي. ډېرو کسانو دا نه یې څکلې د تاسې تر خبرې پورې بیا مجبور یي چې سړی ورته ووایي چې عناب دغه رنګ لري او خوند یې تقریبا سینځلې ته ورته یو خوند او شکل یې د سینځلې په رقم دی یا د ګورګورې په رقم.
بلکل په دې ستا په مثال کې عناب د عناب خوند یوه تجربه ده چې هغه چا کړي چې عناب یې خوړلی او سینځله هغه تجربه ده چې د لوستونکي او د شاعر ترمنځ مشترکه. عناب ته په تشبیه کې مشبه وایي او سینځلې ته مشبه بهي او مونږ چې وایو چې د عناب غوندې خوند دی دا غوندې لکه په څیر دا د تشبیه داتی او د خوند اشتراک دا د دوی ترمنځ مشترک وسه. په دې لحاظ کره کتونکي یا د ادبي فنونو استادان وایي چې تشبیه درې رکنه لري. یو دا د تشبیه طرفین دي چې په هغې کې مشبه او مشبه بهي ده. هغه تجربه چې مونږ یې غواړو هغه کیفیت هغه شی چې تصویر یې کړو او مشبه بهي هغه شی چې د هغه په مرسته یې تصویروو. او یو د دوی ترمنځ د مشابهت منطق چې دوی مشترک وسط بولي او بل د تشبیه عادات. ځینې بیا وایي چې د تشبیه طرفین چې دي لکه مشبه او مشبه بهي دا دوه رکنه دي. په هغه حساب څلور رکن لري یو مشبه یو مشبه بهي یو مشترک وصف او یو توري. خو ډېر منل شوی نظر دا دی چې تشبیه درې رکن لري چې یو دوه طرفین دي چې د هغوی ترمنځ مشابهت دی بل خپل مشابهت یا منطق او بل د تشبیه توري. په تشبیه کې دغه دوه رکن چې دي یو مشترک وصف یا د دوو شیانو ترمنځ مشابهت او بل د تشبیه توري. دا د تشبیه نه استکیدای شي. یعنی دا که مونږ د تشبیه نه وباسو تشبیه نیمګړی نه ده حتی لا هنري کېږي او رلنډیږي.
او ډاکټر صاحب د دې مثال کېدای شي ووایي.
مثلا مونږ وایو چې زما د زړه زخم د ګل غوندې ښایسته ده. په دې کې د زړه زخم مشبه ده د غوندې د تشبیه تورې ښایسته والی د دوی ترمنځ مشترک وسب دی او د زړه زخم مشبه بیخي دی چې څه شي بندې شروع که دا رالنډه شي. کاروان صاحب وایي چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي ستا پر شیرین حسن چې وورې نه مکینې وبه د زړه د زخم ګل. یعنی دلته نه
غوندې ایستلې ده
غوندې مور نه ایستلې ښایسته والی مور نه ایستلې مشترک وسب. لوستونکی نه پوهېږي چې د زخم او د ګل مشترک وسب څه شی دی. دا به په خیال هغه کوي چون لوستونکي ته د خیال کولو موقع ورکړل شوه. نو مونږ وایو چې دغه تشبیه د هغو دوو نه هنري دی. تشبیه چې هر څومره رالنډېږي هغومره هنري کېږي. ما وویل چې مشترک وصف او د تشبیه توري د تشبیه نه ایسته کېدای شي خو دوه رکنه یې نه شو ایسته کولی. دا اول رکن نه شو ایسته کولی مشبه او مشبه بهي چې هغه د تشبیه منطق جوړوي که په هغو کې یو ایسته شي او یا کم شي بیا نو تشبیه نه پاتېږي یو بل نوم غوره کوي چې د سمبول او یا د استعاري خواته. که مونږ د تشبیه نه د مشترک وصف او د تشبیه توري ایسته کړو دې ته لکه ما چې د کاروان صاحب د شعر مثال ورکړو د زړه د زخم ګل دې ته تشبیهي ترکیب وایي چې دا لنډ شکل دی. تشبیه ډېره هنري ترینه تشبیه ده ځکه چې دغه دوه شیان شاعر لوستونکي خپله پکې کشف کوي چې دا تشبیه ده او د تشبیه دلیل هم ده په خیال پیدا کېږي. خو دا یو رکن چې دی دا نه شو ایسته کولی که چیرې دا یو رکن کې هم یو کم کړو مثلا مشبه کم کم کو یا مشابه به کم کو په دې حالت کې موږ د دوو صورتونو سره مخ کیږو. اول صورت دا ده چې کچېرې د پاتې برخه یوازې یو مطلب ولري یوه معنا ولري نو متن په تشبیه په عادي متن بدلیږي او کچېرې مدلولونه یې ګڼ وي بیا په سمبول بدلیږي. یا داسې هم کېدای شي چې د تشبیه په طرفینو کې هم یو طرف ایسته کړو خو د ایسته شوي طرف یوه نښه یا یو قرینه ورسره پاتې شي بیا په استعاره بدلیږي. مثلا یو مصره زه وایم ستا روخان مخ لکه څراغ رڼا کوله شپه وه. دلته ستا روخان مخ د محبوب روخان مخ د څراغ سره تشبیه شوی او رڼا کول یې مشابهت دی لکه یې د تشبیه توری دی. اوس دغه نه که مشترک وصف او د تشبیه توری ایسته کړو یو بله مصره که مثلا موږ جوړه کړو چې ستا د مخ څراغ د زلف شپه غواړو. د مخ څراغ دا د تشبیه دوه صرف طرفین پاتې شول نور مار څه ورنیسته کل دا د هغې تشبیه نه ډېره هنري ده. دلیل یې دا دی چې دلته لوستونکي ته په خیال کولو کې ونډه ورکول کېږي که د دې څخه هم یو طرف ایسته کړو. بیا دوه حالتو سره مخامخ یو. یو دا چې موږ د ایسته شوي طرف یوه نښه یا قرینه په متن کې پرېږدو. مثلا د درویش صاحب مصرع دی چې کاوه د شپې په ضد زموږ امداد هغه څراغ. په دې کې دا امداد کول چا سره مرسته کول یو قرینه ده چې موږ وایو چې د څراغ نه مطلب یو څوک دی چې یو کس یادوي ځکه چې د هغه امداد یا شوی امداد کول انساني یا بشري ځانګړنه ده. د خو هغه کس چې د څراغ سره تشبیه شوی هغه د تشبیه نه وتلی دی متن نه وتلی صرف مشبه بهي پاتې شوی هغه شی چې موږ ورباندې تصویرو څراغ او د ایسته شوي اړخ یوه نښه پاتې ده دې ته استعاره وایي. که د دې نه یې مرالنډ کړو قرینه مرنیسته کړو بیا دوه حالتونه دي. یو دا چې په متن کې داسې څه نه وي چې موږ د څراغ نه یا د پاتې شوي برخې نه بل مطلب واخلو. مثلا زه وایم چې احمده میلمانه راغلي کوټې ته څراغ راوړه. په دې وخت کې احمد د څراغ نه بل مطلب نشي اخیستلی ځکه چې په متن کې هېڅ داسې نښه داسې قرینه نشته چې موږ یې په مجازي معنا استعمال کړو. خو داسې هم کېږي چې په متن کې دغه ټکی چې پاتې شوی د تشبیه نه ګڼ مدلولونه ولري. مثلا د درویش صاحب مصره دی چې په تاریکه کې یو څراغ ښکارېږي بل تر اوسه. په دې مصره کې بیا څراغ او تاریکه کولی شو چې په ډېرو مختلفو معناو واخلو. مثلا کولی شو چې تاریکې ته اختناق یا جهل ووایو او څراغ ته علم پوهه او ازادي ووایو. کولی شو چې تاریکې ته کرکه ووایو او څراغ ته مینه او عشق ووایو. کولی شو چې تیارې ته تاریکې ته ناامیدي او یاس ووایو او څراغ ته امید او ارمان ووایو. دغسې د لوستونکو په شمېر ګڼ تعریفونه او ګڼ مدلولونه اخیستلی شي څراغ. نو په دې لحاظ د تشبیه د رالنډولو لاره چې ده په ادبیاتو کې یوه ډېره مهمه پروسه ده چې د ادبیاتو کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه د مفصل شکل نه دغه تشبیه چې څلور ارکان یا درې ارکان ټول پکې وي د تشبیه دواړه طرفونه د تشبیه منطق او تشبیه توري دا ټول پکې ذکر شوي دا مفصل تشبیه دی. په دې کې لوستونکي ته د خیال کولو هېڅ مقام نه ورکول کېږي او دا ډېره هنري تشبیه نه ده. علت یې دا دی چې په هنر کې که چیرې لوستونکی هم د خیال کولو په پروسه کې راشریک شي هغه داسې فکر کوي چې که د دې هنر په ایجاد کې ونډه ورکړل شوې ډېر زیات کیف اخلي. نو څومره چې تشبیه رالنډېږي هغومره هنري کېږي او اخیر کې په تشبیهي ترکیب باندې اوړي او لکه د مخ څراغ د زلفو شپه د زړه د زخم ګل د نرګس رنځور د شبنم طبیب دغه چې دي دا ټول تشبیهي ترکیبونه دي چې رلن شوي د ټول شانور نشته شوي. کره کتونکي وایي چې کله چې یوه تشبیه په ادبیاتو کې د دې مفصل شکل نه تشبیهي ترکیب ته رسیږي په دې باندې حتی یوه پیړۍ یا دوې پیړۍ وخت لګیږي چې یوه تشبیه شاعران سیکل کې سیکل کې او هغه سمبول استعارې او یا تشبیهي ترکیب ته ورسیږي. په فارسي ادبیاتو کې د خراساني سبک نه تر عراقي سبک پورې چې کومه فاصله طی شوې ده په هغې کې ځینو کره کتونکو څېړنه کړې په څو پیړیو کې کله چې خراساني سبک عراقي سبک ته رسیږي تشبیهات د مفصلو نه ترکیبونو ته رسېدلي تشبیهي ترکیبونو ته یا استعارو ته رسېدلي. تشبیه ډېر زیات ویش او ډلبندۍ لري او دغه ډلبندۍ د همدغو ارکانو په حساب دي. موږ ویل چې درې رکنه لري ډېر مشهور عناصر د تشبیه ساختمان چې ورنه جوړ دي د درې خښتونه جوړ شوی یو یې طرفین دي یو یې توري دي او یو یې مشترک وصف. د همدغو ارکانو یا د همدغو ساختماني اعضاو په لحاظ تشبیه په بېلابېلو ډولونو وشل شوي. د دې دپاره چې په تشبیه باندې لږ پوه شو او د تشبیه په اقسامو ارقامو باندې پوه شو چې په څو رقمونه کره کتونکو تشبیه په د خپلو ارکانو یا د جوړونکو عناصرو د مرکبه اجزاو په اساس په څو برخو ویشل شوي. مثلا د تشبیه مرکبه اجزاو همغه درې دي چې یو طرفین دي، یو مشترک وصف دی او یو د تشبیه توري دي. دا چې د مشترک وصف د لحاظ په څو ارقام وشل شوي، دا چې د تورو د موجودیت او نه موجودیت د لحاظ تشبیه په څو لحاظ دی، د بیل بیل ډولونه او ډلبندۍ لري.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به بیا مفصل په همدې ارتباط باندې خبرې وکړو چې ادیبانو د دې ویش څنګه کړ.
ډېره مننه.